دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل او ملیحا میرزاده تر سره یو. په خبرونه کې په کراچۍ کې پر انتخاباتي دفتر او په خیبر کې د ملیشي سرتیری پر کور د حملو، په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو امیدوارانو پر کمپین بندیز، د انتخاباتو لپاره امنیت او د قبایلی سیمو کډوالو ستونزو په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم لرو. خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ په تازه حالاتو باندې ځان خبرو. ملیحا امیرزاده د خبری بولټن سره.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټو پته. په کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ د انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی چاودنه کې نه کسان جوړل دي. د خیبر ایجنسی په باډه کې نامعلومه وسلوالو د ملیشیا ځواکونو د یو سرتېری په کور حمله کړې او افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا بیا غوښتي چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي چې د زیارت په ماخام په بنسروټ سیمه کې د متحده قومي موومېنټ د انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی چاودنې نه کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې په اړه د سیمې د پولیسو مشر امیر شیخ رسنیو سره په خبرو کې تیره ورځ وویل چې چاودنه د ام کیو ایم د سیمه ییز دفتر سره نږدې د دغه علاقې د جامع جومات سره جوخت د ښودل شوو بارودي موادو په چاودېدلو سره مخې ته راغلې ده.
جتنے بھی بام بلاسٹ ہو چکے ہیں ہم ان سے ان کو تمام بیچ کرتے ہیں.
دے وای دے نمک کے پکراچے خار کی چکمی بمی چودنے رمنس دشوی دی د هغه سره د دې چاودنې د شواهدو پرتلیز جاجا خلو او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي چې داسې کومه ډله ده چې پر لبسې دا ډول بریدونه ترسره کوي.
د یادګون د مطبوعاتي څانګې چارواکي قمر منصور نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چاودنې په وخت د دوی په دفتر کې انتخابي هلې سلې روانې وې او ژوبل کسان ټول د دوی د ګوند غړي او خواخوږي دي. د قبایلي سیمې خیبر په باړه کې نامعلومه وسلوالو د ملیشا ځواکونو د یو سرتېري په کور حمله کړې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید تېره شپه د باړې پاکه خیلو سیمه کې د خاصدار ځواک د یو اهلکار د کمرګل په کور شوې ده. په پیښه کې پخپله دغه سرتېري د کور ودانه او انګور ووژل شول او یوه نوسیه ژوبل شوه. د دغه پیښې پرته دې دما چا په غاړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تېرې د مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا په امریکا غږ کړی چې په کیوبا کې د ګوانتنامو بې زندان اوتړي. کرزی د زیارت په ورځ د ډنمارک د سفر پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې. نوموړي وویل چې کابل له امریکا په ګوانتنامو کې د افغان قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده چې وایي افغانستان د واشنگتن او د ملګرو ملتونو سره د کلونو راهیسې په معامله بوخت دی. په ګوانتنامو جیل کې په 168 قیدیانو کې تقریبا 100 د نه خوړلو هړتال کړی دی او کرزی له امریکا وغوښتل چې د احتجاج په لړ کې شریلارې چارې په پام کې وساتي. تیر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن د یونام لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ادارې د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په ماخام د هیواد په ټولو سیاسي ډلو غږ کړی دی چې د رسنیو او د آزاد اظهار د ازادۍ په لړ کې ورسره یوځای شي. د یونام په خبره دا په تېره لسیزه کې په افغانستان کې د تر ټولو لویو لاسته راوړنو څخه یوه ده. خبر پاڼه وایي چې په داسې حال کې چې روان کال د 2014 د صدارتي انتخاباتو لپاره افغانستان تیاری کوي، د رسنیو ازادي، د خبریالانو امنیت، معلوماتو ته د رسایي او د اظهار حق په هغه سوي چې د جمهوري او شفاف مشرتابه په انتقال کې به مهم رول ولوبوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې که څه هم افغانستان په میډیا کې د ستاینې وړ پرمختګ کړي، خو بیا هم افغان خبریالان د ګواښونو او ګرفتارۍ سره مخامخ دي چې لامل یې کار متاثره کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چاکی ګلوای چې د اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد مخالفو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خپل مخالفت بیا غور کوي. هیګل د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویل چې د یاغیانو د مسله کولو په ګډون انتظامیه په نورو لارو چارو غور کوي، خو ویل چې په شخصي توګه په خپل دا فیصله تر اوسه نه ده کړې چې آیا د صدر بشار الاسد حکومت خلاف جګړه کوونکو یاغیانو ته وسله ورکول به هوښیارتیا وي او که څنګه.
You look at and rethink all options.
چې کله تاسو په ټولو لارو چارو غور کوئ نو معنا یې دا نه وي چې کولې لازمی وي. دا هغه لارې چارې دي چې باید د اتحادیانو او نړیوالو ټولنې سره ور باندې غور وشي چې څه ممکن دي او له کومو لارو سره هدف یا مقصد ترلاسه کیدی شي. زموږ یو ذمہ واری جوړیږي.
We have a responsibility.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا د شام مخالفو قواو ته غیر وژونکې پوځي سامان او بشري مرسته ورکوي. ځینو امریکایي کمانډرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې وسله د امریکا ضد اسلامي وسلوالو په لاس ورتللی شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي چې د بوسټن د میراتون منډې په بمی چاودنو کې د مشکوک کس تامرلان سر نایف مړې تر غوښتنې وروسته واخیستل شو. د ماساچوسټس ریاست دولسي حفاظت ادارې یو ویاند ویل چې پرون د سر نایف کورنۍ د جنازې له یوه کوره د 26 کلن هلک پاتې سامان واخیستلو. د امریکا طبي معاینه کوونکو د ګل په ورځ د سر نایف د مرګ رسمي وجه معلومه کړه، خو چارواکو ویل چې تر هغه به په ولسي کچه نه په ډاګه کیږي تر څو د هغه سامان وانخیستل شي. سر نایف د بوسټن د غبرګو چاودنو تر څلورو ورځو پس په 19 اپریل د پولیسو لخوا په کاروایي کې ووژل شولو. د بوسټن په بمی چاودنو کې 3 کسان ووژل شول او 224 نور ژوبل شول. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشره کاترین اشټن به په 15 مئی په استنبول کې د ایران د اټومي چارو د مشر منسکړي سره ملاقات وکړي. اشټن چې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د 500 مستقلو غړو هیوادونو او د جرمني استازیتوب کوي، د کازاکستان په الماتی کې په 5 او 6 اپریل د شو خبرو په اړه به هم په دې بیا خبرې وکړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره به په 15 مئی د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دغه هیواد سره خبرې اترې بیرته بحالوي. د نړیوالې ټولنې زیاتره هیوادونه اندېښمن دي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کول غواړي، خو تهران ترې انکار کوي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ پر انتخاباتي دفتر په حمله کې 9 کسان ژوبل شوي دي. په قبایلی سیمې خیبر کې د خاصداري وسرتیری پر کور په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. حکومت د قبایلی سیمو پر امیدوارانو په پښتونخوا کې پر کمپین بندیز لګولی دی چې امیدواران یې د انتخاباتو د روڼوالي په اړه اندېښمن کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي پرته له امنیته پاک او رانه انتخابات نشي کېدای. د قبایلی سیمې خیبر له تیرا کورمې ته د تللیو کډوالو نه راجستر کېدو د هغوی ستونزې زیاتې کړې دي. دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسه. د دې غړي لومړی موضوع تر ازو د پاکستان په ټولو لوی ښار کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي مرکزونو د بمی حملو لړۍ دوام لري. میګاش په هم د دغه ښار په مرکزی برخه کې د متحده قومي موومنټ پر انتخاباتي دفتر بمی حمله شوې ده چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوې دي. د دې برید پاړه نور معلومات له کراچۍ د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي د پنځشنبه یا زیارت په ماخام د مرکزی ښار په بنسروټ سیمه کې بمی چاودنې 9 کسان جوبل کړي دي. د چاودنې په اړه د سیمې د پولیسو مشر امیر شیخ رسنیو سره په خبرو کې ویلي، چاودنه د متحده قومي موومنټ د سیمه ایز دفتر سره نږدې د دغه علاقې د جامع جومات د دیوال سره جوخت پکې خودل شوو بارودی موادو د چاودېدو له امله مخې ته راغلې ده. دی وایي د دې نه مخکې په کراچۍ ښار کې چې کومې بمی چاودنې رامنځته شوې دي، د هغو سره د دې چاودنې د شواهدو پرتلیز جاج اخلو او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي چې داسې کومه ډله ده چې پرلپسې دا ډول بریدونه ترسره کوي. د هغه په خبره په چاودنه کې 1.5 کیلو چاودېدونکي توکي کارول شوي دي. د ایم کیو ایم ډلې د مطبوعاتي څانګې چارواکي خمر منصور مشال رډیو ته ویلي چې د چاودنې په مهال د دوی د ډلې په دفتر کې ټاکنیزې هلې ځلې روانې وې او په چاودنه کې جوبل شوي ټول کسان د دوی د ګوند غړي او خواخوږي دي. خمر منصور د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی دفترونو او پلویانو ته تحفظ ورکړي. هغه زیاته کړه په هر صورت به په کراچۍ ښار کې خپل ټاکنیز کمپین چلولو ته دوام وربخي. په چاودنه کې جوبل شوي کسان د کراچۍ سیول هسپتال ته وړل شوي چې د ډاکټرانو په وینا د یو جوبل تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ایم کیو ایم ګوند لخوا تېره شپه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دوی په دفتر چاودنه د پنجاب د یوې لویې سیاسي ډلې وسلوالو لخوا ترسره شوې ده. په اعلامیه کې د کومې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي د دغې ډلې وسلوال د پنجاب صوبې څخه د قافلو په شکل کې کراچۍ ته راغلي او دلته د دغه ګوند دفترونه او د انتخاباتي هلو ځلو ځایونه په نښه کوي. په اعلامیه کې د پاکستان له نگران لومړي وزیر او د سند او پنجاب صوبو له اعلی وزیرانو غوښتنه شوې چې په دې اړه دې پلټنې وکړي. یاد دې وي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ډلې په یو شمېر ټاکنیزو دفترونو د بمی چاودنو لړۍ شروع شوې ده چې وخت په وخت یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د یاد ګوند نه علاوه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټۍ په انتخاباتي دفترونو هم حملې ترسره شوې دي. د پنجشنبې یا زیارت په شپه د بنس روډ په سیمه کې د ایم کیو ایم په دفتر د ترسره شوې د دې چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د دې نه مخکې د ایم کیو ایم، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په دفترونو د حملو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي.
کراچۍ د کې د یو انتخاباتي دفتر باندې د وسلوالو په حمله په اړه مو د ظفر کریمی رپورټ اوریده. اوس هم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. له ده دا پوښتنه کوو چې ابل شپه چې کله د ګوشتې په ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ او د افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته شوې وه، نو په هغې کې په غبرګون باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شازده فیر یا ناظم الامور ورغوښتی دی او احتجاج ورته کړی دی. همداسې خبره ده سراج زهیر؟
جی پامیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د دفتر خارجا لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده په هغه کې ویل شوې دي چې د زیارت په شپه په کم 10 بجې د افغانستان لخوا په ننګرهار کې کومه چې ولسوالي ګوشتره ده هغه په هغه باندې د هغې نه په پاکستان چوکۍ باندې حمله وشوله چې پکې دوه اف سي سرتېري ژوبل شوي دي او دوی وویل چې دا ډزې هدفي وي او په خاص توګه همدغه چوکۍ په نښه کول وو. د خبر پاڼه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې قسمه پېښې کېږي، د دېنه وړاندې هم شوي دي. دوی په خپله خبر پاڼه کې دا ویلي دي چې دوی د سفارت خانې کوم دغه سفیر چې دی هغه دفتر خارجه ته رابللی وو او ریکارډ یې ورته احتجاج ورته ریکارډ کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې بیا دې په راتلونکي کې داسې قسمه حملې ونشي. په امیر ساحل ته بدلته یو دا خبر وکړم چې په خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوي دي چې له دې حملې وروسته چې دی نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې اړیکې دي، کوم تعلقات دي، هغه متاثر کېدای شي. په امیر ساحل دلته زه یو بله خبره اورېدونکو ته کول غواړم چې بل طرف ته راپورونه داسې وایي چې په د دې حمله چې کوم دی یا دا کمنډسي چې د ډزو بدلون چې شوی دی د افغان سرتیرو او د پاکستانی سرتیرو ترمنځ، په دې باندې 13 ورځ چې دی په جلال آباد کې په ننګرهار کې هلته پې احتجاجونه هم شوي دي او د افغان ولس نه افغان حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل ملک دفاع وکړي او که دوی ونه کړه نو موږ به په خپل دا دفاع کوو. جی په مثال
صحیح یو خبره کړه لږه واضحه کړئ سراج زهیر چې افغان سفیر یې ورغوښته او که ناظم الامور؟
جی افغان سفیر ناظم الامور هم دی او دما خیال چې همدغه افغان سفیر دغه توای هغه غوښته او هغه سره دا خبره دی په دې کې د افغان سفیر خبره کړې ده. په کومه چې دا خبر پانه جاری شوې ده په دې کې د افغان سفیر خبره کړې شوې ده چې افغان سفیر دا غوښته او هغه ته د احتجاج کم دی نو دا ریکارډ کړی دی.
سم ده، ډېر زیات مننه د مشال لړو خبريال سره زهیر را سره د ټلیفون په کرخه او د گوشتي د حالاتو په اړه راته تازه معلومات راکول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو مشال رادیو ته وګیاسته اوس هم یو بل خبر او خبر دادې چې د قبایلی سیمې تیر خیبر ایجنسی په باړی کې وسلوالو د خاصدارو یو سرتیری په کور باندې بیګا د شپې حمله کړې ده چې په کې درې کسان وژل شوی دي. د مشال اړو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه د راته معلومات راکړي. کله راته معلومات راکړي چې دغه حمله په کوم ځای کې خاص شوی ده او د مرګ ژوب لڅنګ واوخته دا وسلوال څوک؟ دا معلومات شته دي کنه؟
بالکل دا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د باړې په اکاخیلو سیمه کې ناسرګند وسلوال د خاصدارو ځواک کمرګل نومي تن کور ته داخل شول او د دوی په کورنۍ ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې کمرګل په خپل د دوه کور ودان او ننګور ووژل شول او یوان مسی جوبل شو. د دغې پیښې پړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه اخیستې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت کې داسې پیښې رامنځته کیږي. بل دا چې د باړې سیمې نه زیاتره خلکو خپلې کډې وستلې دي. دلته کې د تیر اوږدې مودې راهیسې کرفیو ده. ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه هم پکې تړلي پراته دي.
سمه ده. او د دغه پیښې په خاص ډول باندې چا پړه نه ده منلې؟ سمه ده،
بالکل تر اوسه چا پړه نه ده منلې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د مشال اړو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي دي چې پکې دغه خاصدار په خپل دی د خځه ده او ننګور وژل شوي ده. د دې ترڅنګ د دې سړي لمسی چې ده هغه ژوبل شوي ده په دغه پیښه کې.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 0 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شئ.
او اوس هم د مشال رادیو بل خبريال غلام غوس سره سره د ټلیفون په کرخه دی. لده معلومات خلو زکه چې د انتخاباتو ورځ شپې دی. اولته د اروپای ټولنې د انتخاباتو لپاره یو ځانګړی څارون کې ډله چې د داغوی یو پلاوی ورغله دی پیښور ته، او هلته د پیښور له نگران یا لنډمهالي اعلی وزیر جسټس ریټایر طارق پرویز سره لیدل قتل کړی دی. غلام غوس، ولی ور سره لیدلی دی؟
د مننه په مسایل سه دا چې کلم لغوي ټول ټاکنې وینو دغه د اروپایي ټولنې د سات چې کم دغه میشن دی چې ورته یورپین یونین الیکشن ابزرور میشن ویل شي. دا په تیر الیکشن کې هم راغلی او اوس هم راغلی دی. نو په دې لړ کې د وزیرالله هاوس په خبر نه د خپرې شوې خبرپاڼې تیر ماسخوتن دغه خبرپاڼه خپره شوې ده. مشال ریډیو ته هم راغلی ده. د هغه لمخې 15 کسیزه ډله ورغلې د وزیرالله جسټس ریټایر طارق پرویز سره لیدل کتل کړي او مشالې د دې ډلې مایکل ګالر کوله او چې کوم د انتخاباتو لپاره انتظامات دي او ورسره چې کوم امنیتي پلان دی نو د هغې په باره کې په وزیرالله هاوس په خبر کې ډېر ډلې ته بریفنګ ورکړی شوی دی. او د دې ترڅنګ په دې ملاقات کې د وزیرالله ترڅنګ چې کوم د کورنیو چارو نگران وزیر دی پایاش شروع ورسره چیف سیکرټري اولان د سید اختر ورسره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن مشر سونوخان بلوچ او دغه شانتي د کورنیو چارو صوبایي سیکرټري اعظم خان هم او نور لوړ پوړي چارواکي هم په دې موقع باندې موجود وو. او د خبرپاڼې تر مخه جسټس ریټایر طارق پرویز چې کوم د پښتونخوا وزیر اعلی دی هغه په دې محل لیدلی چې وویل چې دا د نگران حکومت آئینی ذمہواری ده چې صفا ستھرا انتخابات ترسره کړي او کاندیدانو او ووټرانو له سیکیورټي ورکړي. او په دې لړ کې ټول چې کوم دي امنیتي ګامونه پورته کړي دي اوس کوم انتظامات یې کړي دي نو دا ډلې د دې نه خبر کړله. او د خبرپاڼې چې کوم نیمو دغه اروپایي ټولنې د انتخاباتو لپاره چې کوم دغه شوي دي انتظامات شوي دي نو په دې باندې د اطمینان څرګندوي هم وکړه. او د دې ترڅنګ دغه دلا چې کوم دنو 13 ورځې د خیبر پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره هم لیدل کتل وکړه، او گورنر په قبایلي سیمو کې په دې لړ کې دوی د انتخاباتو د انتظام نه خبر کړل. او گورنر انجینیر شوکت الله دې دلی چې دا خبر هم وکړله چې په قبایلي سیمو کې په اول ځل په سیاسي بنیادونو باندې دغه کېږي، انتخابات ترسره کېږي، او په دغه قبایلي سیمو کې چې څومره انتظامات شوي دي قبایلي سیمو ته دغه ډله په خپله نه شي تللی. نو دوی د ګورنر سره دغه وکړله، چونکې امنیتي ستونزې دي، نو ګورنر د قبایلي سیمو د حالاتو نه ورسره د الیکشن نو انتظاماتو نه دا ډله خبر کړه.
سلام د ډیر زیات مننه، خوشاله اوسې د مشال رادیو خبريال غلام غوس سره د ټلیفون په کرخه ټول تفصیل را تر کړ. او خبره د انتخاباتو کیږي، نو د انتخاباتو په اړه یو بل خبر چې تر لاسه شوې دی هغه د 13 ونې په پیښور کې د قبایلی سیمو انتخاباتي امیدوارانو یا نمائندانو پر انتخاباتي دفترونو تر حمله ورسته، اوس د خیبر پختونخوا لنډمهالي حکومت په دې صوبه کې پر دې امیدوارانو د کمپین کولو بندیز لګولې دی. حکومت ویلې دی چې قبایلو امیدواران نشي کولای چې له قبایلي سیمو بهر انتخاباتي کمپین وکړي. نوماندان بیا وایي چې د دوی رای ورکونکي خو د امنیت خراب حالاتو له کبله لا پخوا د پختونخوا په خاري سیمو کې میشت دي او په قبایلو کې نه وسی. بل دا چې دا ډول بندیزونه د انتخاباتو پر پاکوالي او روڼوالي پوښتنې پیدا کوي. دا موضوع مجید بابر په دې رپورت کې څېړلې ده.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي په راتلونکو ټاکنو کې هغه امیدواران چې د خپل حلقو سره تعلق لرونکو ووټرانو ته د خپل انتخابي منشور وړاندې کولو لپاره په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې انتخابي کمپاین کوي، د خیبر پښتونخوا عبوري حکومت پرې د یوې حکمنامې لمخې د قبایلی سیمو نه بهر په کمپاین کولو پابندی لګولې ده. د پیښور ډي سي او جاوید مروت وایي چې دغه پابندي د امنیتی صورتحال لوجي لګول شوې ده.
چې د سکیورټي کوم حالات دي نو دا غي خدشې د لاندې او بل لاندې چې دی چې کوم الیکټریټ دی یا د چې کوم ووټ بانک دی او ټارګټ ری دی ګروپ دی هغه د قبایلی سیمو خلک دي. په کار دا چې هلته پی پی او هم پولیټیکل پارټیز اډینس الریډي ایکستند شوې دي، هلته دی خپل چې څومره سیاسي سرګرمانه دي په وطن په علاقه باندې کولې شي.
خو د خیبر قبایلی سیمې نه د قامي اسمبلی د شپږ څلوېښتمې حلقې امیدوار ناصر خان پردي د انتخابي کمپ پاین مشر صوبت خان وای تردا مهال دوی ته دغه حکمنامه په رسمي توګه نه ورکړل شوی او نو ورسره کوم سرکاري چارواکي دغه پابندې په اړه ملاقات کړی دی. خو زیاتوي
چې دا ملي شو قبایلی خلکو بیا ور نشي بول کولای ځکه چې زمونږ کیم جلوزو کیم دا په نوخار ځای لکې دی او خلک د پیښور او د چارزدې په ځای مختلف مختلف
د خیبر قبایلی سیمې یو بل انتخابي امیدوار ملک وارس هم وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو نه د نامنو لامله په لکونو کورنۍ بي کوره شوې دي چې په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې ژوند کوي او د حکومت دا حکمنامه به د انتخاباتو په شفافیت پوښتنې راپورته کړي. د ناصر خان اپردی د انتخابي کمپاین مشر صوبت خان دا هم وایي چې انتظامیه خو په موږ نوې نوې پابندي لګوي، خو تر دا مهال یې د قبایلي سیمو د ووټرانو لپاره د قبایلي سیمو نه بهر اعلان کړي، پولینګ سټېشن یې هم نه دي جوړ کړي.
مدد نه کوي په نن سبا وخت کې ځکه چې اوس الیکشن دا ټولې اته ورځې پاتې شوي دي. زمونږ کوم پولینګ سټېشن چې کومې دي د پول چې یو عامي نمائنده ته هغه پولینګ سټېشن په کمپین کې خلکو ته دا ورښوي چې علاقه ووټ به په پلانکې علاقه کې په پلاني پولینګ سټېشن باندې وي او تاسو به هلته درومه او خپل هغه ور سره پېژنګلو د پولینګ سټېشن کې چونکې هغې پولینګ سټېشن ته پورې تعین نه شوی او هغې ته اوسه پورې پولینګ سټېشن اعلان کړي نه چې ستاسو پولینګ سټېشن به دی دي کې.
قسم هم د قبایلی سیمو انتخابي امیدواران دا ډول حکومتي حکمنامې د آزادو انتخاباتو پر مخ کې خندان ګڼي، خو د پیښور ډي سي او جاوید مروت د امنیت ټینګولو لپاره د دا ډول بندیزونو دفاع کوي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیست راځي چې اوس یو بل رپورټ ورو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د می 11 انتخاباتو لپاره امنیتی پلان جوړ کړی دی. ویلي دی چې په هر انتخاباتي حلقې کې به یو شمیر پوځیان ځای پر ځای کوي چې د امنیت وضع وڅاري. انتخاباتي کمیشن ویلي د رای اچونې پر مرکزونو به پوځیان نه ځای پر ځای کوي. د الیکشن کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم پرون تر یوې غونډې وروسته وویل د امنیت لسمې وضع پرته پاک او رانه انتخابات نشي کېدای. تفصیل غلام غوث اورو
د مشال ریډیو سره د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د 11 مئی لپاره الیکشن کمیشن یو امنیتی پلان ترتیب کړی دی چې تر مخه به په ډیرو حساسو پولینګ سټیشنو ووا په حساسو پولینګ سټیشنو 15 او په عامو پولینګ سټیشنو سلور سلور امنیتی سرتیری د 11 مئی نه یو ورځ وړاندې زی پزی کولی شي. خو په ټول ټاکنو کې به نیخ په نیغه پوز نه زی پزی کړل کیږي او په هر حلقه کې به د شلو نه تر دیرشو پورې پوځیان د کومي ناوړې پیښې د مخنیوي لپاره چمتو ولاړ وي او د کویک ریسپانس فورس په توګه به کارول کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم د ټول ټاکنو لپاره د تیاری او امنیت په باب له غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د آزاد او بې پلوه انتخاباتو لپاره دوی ټولی تیاریانی مکمل کړی دي. خو اوس دا د حکومت او د امنیتی ادارو ذمہواری ده چې په دغه امنیتی پلان باندې عمل درآمد وکړي. تر سوچ د آزادو او شفافو انتخاباتو مسله ده. د هغې لپاره مونږ په عیني توګه ذمہوار یو او تیار ورته هم یو. مونږ ته صرف د یو څیز فکر دی او هغه امنیت دی. د امنیت ټینګولو نه بغیر مونږ آزاد او شفاف انتخابات نشو کولی. او امنیت ټینګول زمونږ په لاس کې نه بلکې د حکومت او د امنیتی ادارو په لاس کې دی. چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په دې لړ کې د الیکشن کمیشن د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې د دې نه وړاندې سترې محکمې یا سپریم کورټ هم دا ویلي وو چې د امنیت ټینګولو ذمہواری د امنیتی ادارو او سیکیورټی ایجنسو ده. سپریم کورٹ هم په یو تازه ججمنٹ کې ویلی وو چې د امنیت ټینګولو نه بغیر آزاد او شفاف انتخابات نشي کېدلی. او ظاهره خبره ده چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی. د حکومت کار هم دا دی چې که الیکشن وي او کنه خو اولس لبه د امنیت بندوبست کوي. د یادونې وړ ده چې په 11 مئی د انتخاباتو نه وړاندې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټۍ او متحده قومي مومنټ په سیاسي غونډو او دفترونو یو شمېر بریدونه ترسره کړي دي او د دغه یادو سیاسي ګوندونو کاندیدانو او کارکونانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. او دغه یاد سیاسي ګوندونه د سپا او رڼو ټول ټاکنو په لړ کې یو شمېر اندېښنې لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او راځي چې اوس هم د اسفندیار مومند په غږ باندې د امیر رزاق سایل د غزل واورو.
خبر کو لکد پانی رپیرم پما دکلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم محبت کے رنسے دم دزلل درد خورے دم پما دکلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم پما دکلے پور خبر کو لکد پانی رپیرم
سندر موریدا لملیه امیرزاده د دې محل خبری لنډی زورو زکه په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې.
دا کراچی ښار پولیس وای چې تیر ماښام په بنسروټ سیمه کې د متحده قومي موومنت د انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی چاودنې نه هغه کسان جوړ کړی دي. د پولیسو په خبره چاودنه د ام کیو ام د سیمه ایز دفتر سره نږدې د خودل شو بارودی موادو په چاودیدلو سره مخې ته راغلی ده. د قبایلی سیمې خیبر په باړه کې نامعلومه وسوالو د خاصدارو ځواکونو د یو سرتېري په کور حمله کړې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر یو چارواکي په خبره د غبري تیره شپه د باړې پاکه خیل سیمه کې د خاصدارو ځواک یو اهلکار د کمرګل په کور شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا په امریکا غږ کړی چې په کیوبا کې د ګوانتانامو بې زندانو تړي. کرزی د زیارت په ورځ د ډنمارک د سفر پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې چې له امریکایي وغوښتل د قیدیانو د نه خوړلو احتجاج په لړ کې بشري لارې چارې په پام کې وساتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا مشن د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په ماښام د هیواد په ټولو سیاسي ډلو غږ کړی چې د رسنیو د ازادۍ په لړ کې ورسره یو ځای شي. یوناما وایي چې که څه هم افغانستان په میډیا کې د ستاینې وړ پرمختګ کړی خو بیا هم افغان خبریالان د ګواښونو او گرفتاری سره مخامخ دي چې لامل یې کار متاثر کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چاکی گل وایي چې د اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد مخالفو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خپل مخالفت بیا غور کوي. هیګل د زیارت پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د یاغیانو د مسله کولو په ګډون انتظامیه په نورو لارو چارو غور کوي. د باسټن د میراتون منډې په بمی چاودنه کې د مشکوک کستا مرلان سارنایف مړی تر غوښتنې وروسته واخیستل شو. د میساچوسټس ریاست د ولسي حفاظت ادارې ویان ویل چې پرون د سارنایف کورنۍ د جنازې له یوه کوره د شپږویشت کلن هلک پاتې سامان واخیستلو. او د اروپایي اتحادیه د خارجه پالیسي مشر کاترین اشټن به په 15 مئی په استنبول کې د ایران د اټومي چارو د مشر منځګړي سره ملاقات کوي.
خبری لنډیز مول مشال رادیو اوریدل ویان دوا ملیحا امیرزاده. او وس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریالې رابعه اکرم د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو ادارې راخستې دي او په همې برخې درته په پښتو ژباړل دي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چیف الیکشن کمشنر ویل دي چې پاکي او صفا ټول ټاکنې هله ممکنه کې دي چې د امن او امان صورتحال خوي او امن قائمول د الیکشن کمیشن نه بلکې د قانون نافذ کوونکو ادارو کار دی. ادارې لیکي چې د امن او امان سمواري په حکومت جوړیږي او داغه په انتظاماتو د الیکشن کمیشن اطمینان ضروری وي. ادارې مخکې لیکي چې ټول ټاکنې سناګاهاني آفت نه لري ځکه چې تیر حکومت حلف اوچتېدو نه پس د ټول ټاکنو کال او موسم مخې ته راغلی و او د څه لپاره چې ټول ادارو له زمونه شروع کول پکار وو. ادارې مخکې کې چې د انتخابي مهم دوران د تشدد په پیښو کې هغه شدت پاتې نه دی خو الیکشن مهم کې شامله کارکونانو او بعض ځایونو کې امیدواران په نخ کېدو پیښې روانې دي او په دې صورت حال کې خیبر پښتونخوا ته زیاته توجه ورکول پکار ده او چرته چې حکومت سکیورټي لپاره بعض مهمې فیصلې هم کړې دي چې د سنه مثبت نتیجې امید دی. وحدت ورسپاره خپل ادارې کې لیکي چې نگرا وزیر اعظم میر هزار خان کھوسو د ټاکنو په اړه ګنګوسې رد کړې دي او ویلې دي چې ټول ټاکنی با پخپل وخت کیږي او د غرنګ د پاک فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کې انی ویل دي چې پدې کې هیڅ شک نشته چې انتخابات به پخپل ټاکلي وخت په 11 مې کول شي. ادارې مخکړي کې چې ترکمه شي د الیکشن خبره ده نو د نن ساينسي او علمي دور کې تقریبا هر وګړی د انتخاباتو د اهمیت څخه خبر دی او اوس د تیرو دوو الیکشنونو په نتیجه کې منتخب حکومتونو خپل جمهوري موده پوره کړې ده. د جمهوریت د تسلسل جاري ساتلو لپاره په ملک پر راتلونکي 11 نیټه کې دونکو ټول ټاکنی بیخی زیاتی ضروری شوی دی لکم احساس چې سیاسی گوندونو ته هم شته. ادارې مخکړي کې چې د دې ترڅنګ د الیکشن د ایران سره سم د ترهګرۍ د نوې لړۍ پیل کېدو او د سو ورځو راسه د کراچۍ نه تر پېښور او د پېښور نه تر کراچۍ په مختلفو ځایونو کې په کاندیدانو او سیاسي گوندونو په ځینو دفترونو بریدونو کې اضافه د عامو خلکو په ذهنونو کې د انتخاباتو نه کېدو سوال را پیدا کړی و کوم چې د نگران وزیر اعظم او د فوز د سرلخکر ویناګانو سره جواب وموندلو. ضرورت د دې خبرې دی چې باید پر راتلونکو انتخاباتو کې د سیاسي کارمندانو او د عامو ووټرانو لخوا هم امنناکه فضا رامنځته کړل شي او په ښه ماحول کې ووټونه پول کېدل یقیني کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست. د سټریټ فور کمنټری په نوم پانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د نښتې په اړه په یوه لیکنه کې لیکلي دي چې په دې کې دواړه هیوادونه له تورو څو اونیو راهیسې له یو بل سره په کړکیچ کې ښکېل دي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک ایکسچینج یا د ونډو پر بازار مثبت اغیز کړی دی. موریوال کاکړ د دواړو مقالو مهم برخې راوروي.
سټریټ فار کمنټری نومي ویبپاڼه د خپلې مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته له هغه وروسته سوې چې له تیرو څو اونیو راهیسې یو له بل سره په کړکیچ کې دي. د ویبپاڼې په لیکنه دا هغه څه دي چې کابل وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره د امنیتي پوستو جوړولو هڅه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان او پاکستاني ځواکونو یو لوبل سره نشته کړی ده، بلکې دوی د تیرو کلونو په اوږدو کې هم په خپل منځ کې لنډمهاله جګړې کړې دي. ویپانه لیکي د کابل لخوا د ډیورن لاین په رسمیت د نه منلو له امله په 1990 لسیزه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیل وسو. ډیورن لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه نامنل سوی پول ده چې په 19مه پیړۍ کې د برتانوي واکمنۍ پر مهال د افغانستان پر خاوره راښل سوی و. ویپانه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ به داسې نورې جګړې هم ولیدل سي او دا لا نه ده څرګنده چې هغه ځواکونه به داسې حالات څنګه سنبالوي چې امریکا به یې له وتلو وروسته په افغانستان کې تر شا پرېږدي. سټریټ فار کمنټری زیاتوي کچيري امریکایي ځواکونو په دې کې کوم ګام پورته کړ نو به دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د ویپانی په لیکنه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ لاین نشته هغه څه دي چې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم ناقراره کولای شي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې تر کومه حده په پاکستان کې د پانګوالو تعلق دی نو په دې ملکي د راتلونکو پارلماني ټاکنو اثر له اوسه څرګند دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک ایکسچینج ډیر مثبت اغیز کړی دی. خو د ویپاڼې په لیکنه د ملکی اقتصاد د بڼې بدلولو لپاره به د راتلونکي نوي حکومت په لومړنیو ګامونو کې دا شامل وي چې د پیسو نه نړیوال صندوق سره د پورونو د یو نوي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه له دې نوي پورونو سره به نوي او سخت شرطونه هم تړلي وي او دا شرطونه شاید د کمپنیو او شخصي شرکتونو لپاره شنه وي.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په شام کې د حکومت خلاف یاغیانو پیاوړي کولو په مخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې نیولې ده چې وژون کې وسله ورته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د شام له حکومت سره د رابطې کوششونه کړې دي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ورته خبرداري ورکړي. د مقالې لنډیز لملیه امیرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د انتظامیه د لوړ پوړو چارواکو د خلیلی کې ولسمشر باراک اوباما په شام کې د حکومت مخالفو ډلو ته وژونکي وسله د لیږلو تیاری کوي او هغه اتحادي ملګري چې غواړي صدر بشار الاسد له واک لري شي د هغوی لخوا د ټینګ دریځ تخپلولو په لړ کې ګامونه پورته کړي دي. د چارواکو په خبره که څه هم دوی د وسلو د لیږلو تیاری کوي خو په دې خبره یې زور راوړ چې اوس هم سیاسي مذاکرات غواړي. انتظامیه د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د قانع کولو په موخه هڅې شروع کړي دي چې وایي د شام د حکومت لخوا د کیمیا ای وسلو په استعمال سره بهرنی مداخلت کې دی شي نو ځکه پکار ده پوتین د اسد په ملاتړ کولو بیا غور وکړي. ورځپاڼه لیکي اوباما چې د ګل پورز یې د پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې په راتلونکو ورځو کې د هیواد خارجه وزیر جان کیری ماسکو ته لیږي او احتمال کیږي چې په څو هفتو کې دننه به د شام اپوزیشن ته د وسلو د لیږلو په اړه حتمي فیصله وکړي. باراک اوباما د نهې پورز ویل د بشار الاسد د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د تصدیق به دا معنا وي چې هغه ځینې لارې به استعمالوي چې په بل صورت کې کله نه دي کارولي. ورځپاڼه لیکي که څه هم باراک اوباما د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال په محتاط ټکو کې یو سره کر خبللی خو د لوړ پوړو چارواکو په خبره نوموړي دی ته تیار دي چې د مخالفو ډلو د پیاوړي کولو په مقصد هغه ته وسله ورکړي. ورځپاڼه د یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي د خولې زیاتوي چې هیواد یې په دې لړ کې مخکې روان دي چې مرستې د نیخ په نیغه پوځي مقصد سره اړه لري. چارواکو د وسلې د سرنګوالي په اړه معلومات ورنکړل خو مخالفو یاغیانو د ټینک ضد استعمالیدونکي وسلې او د ځمکې نه هوا ته د ویشتونکو میزایلو غوښتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د شام د ګاونډو هیوادونو نظر او په روسیو کې شوې یوه نظر پوښتنه دا ښکاره کوي چې د امریکا ولس ته شام پښخړه کې د هیواد د ځواکونو د مداخلت مخالفت کوي. په دغه شخړه کې خواوشا اویا زره کسان وژل شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا او د اتحادي هیوادونو ځواکونه د اردن او د یاغیانو قواو ته د کیمیایي وسلو د خطر سره د مقابله کولو په لړ کې تربیت ورکوي او زیاتوي د امریکا د استخباراتو ادارې د کیمیایي وسلو د استعمال په لړ کې شامی حکومت ته د خبرداري ورکولو په مقصد د رابطې کوششونه کړي دي. ورسپانه لیکي په شام کې د مخالفو یاغیانو په ولکه کې علاقې د نه الوت سیمې ګرځولو په اړه انتظامیه وایي چې په ټولو لارو چارو غور کوي. د ورسپانې په خبره د امریکا ملګري هیوادونه چې اردن، ترکی، سعودي عرب، قطر او برېټانیا پکې شامل دي، له امریکا یې غوښتي چې د شامی یاغیانو د مرستې په لړ کې نور فعال رول ولوبوي.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو تل د افغان ولسمشر حامد کرزي پر حکومت نیوکې کړې دي چې اداري فساد یا درغلي پکې زیاته ده، خو اوس رپورټونه وایي چې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای په خپله د کرزي دفتر ته هره میاشت په زرګونه ډالر ورکول او بیا وروسته دا پیسې پر هغو جنگ سالارانو ویشل کېدې چې د کرزي ملاتړ یې کاوه. د سلیټ ټکه کام په نوم یو پاڼه لیکي، د دې معنی خدا ده چې په افغانستان کې امریکا په خپله د خپلو مقاصدو یا موخو د ترلاسه کېدو مخه نیولې ده. مقاله لنډیز له نجیب عامر اورو.
سلیټ ډاٹ کام ویبپاڼه لیکي د اپریل په 28مه نیټه په نیویارک ټایمز کې د میتیف روزنبرګ د خپور شوي راپور نه داسې څرګندېږي چې د افغانستان جنگ د توقعاتو نه زیات د لوړې کچې یو لوبه وه. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د ولسمشر دفتر ته د ډالرو ډک بیکونه لیږلې دي چې اوس شمیره لسګونه میلیونه ډالر اټکلېږي. دوی وایي چې ولسمشر کرزي بیا دا پیسې هغو جنگ سالارانو ته ورکولې چې د پلوي وای کوله. ویبپاڼه لیکي دا د رشوت ورکولو او د ګټو د ترلاسه کولو نه هم زیاته لویه معامله وه. له دې جوتیږي چې په سختو شرایطو کې دا جنگ یو سختګي او د راکړې ورکړې جنگ وو او د ګټې لپاره به حالات هیڅکله هم برابر نشي او د دې جنگ په بایللو کې په خپل امریکا برخه اخیستې ده. سلیټ ډاٹ کام لیکي په ځانګړي ډول د اوباما د واکمنۍ پر مهال دا معامله په لویه پیمانه شوې. هغه مهال چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره ډیره لوړه او د ترهګرۍ خلاف مبارزه چټکه کړې شوې وه، د امریکایي لوړپوړو چارواکو تل به دا خبره کوله چې د کرزي رژیم په اداري فساد کې مبتلا دی او د افغانستان استحکام ته همدومره تاوان رسولې لکه څومره چې د طالبانو بریدونو. په دې لړ کې په 2009 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو قومندان مکریسټل په یو لیک کې لیکلی و، په پرمختګ کې خندونه پراته دي، د حکومت په اعتماد کې نندرې موجوده دي، لدی حکومتي ادارې کمزوريږي، د زورواکو د ناوړو کارونو لامل په هیواد کې اداري فساد زیات شوی، دغه هر څه د دې سبب ګرځي چې خلک د خپل حکومت ملاتړ نه کوي او د یاغیتوب لاره هواریږي. د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو د جنگ د ګټلو لپاره امریکا او ناتو ته پکار دي چې د افغانستان خلک د یاغیانو او د حکومت د خطرونو وژغوري. سلیټ ډاٹ کام وړاندې لیکي اوس معلومه شوه چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په خپل د زورواکو او قانون ماتونکو ګاډي روان کړو. بیا د ټایمز ورسپانې حواله ورکوي چې امریکایي چارواکي ورته ویلي په افغانستان کې د اداري فساد د خوراولو ټولو نه لوی ذریعہ خپل امریکا و، یا په نورو ټکو کې امریکا په خپل د هغه جنگ په ګټلو کې یو خند و چې د ډیرو پیسو او سرتیرو په بیا پیل کړو. ویبپاڼه لیکي امریکایي استخباراتي ادارې بیل دي چې لوړپوړي امریکایي چارواکي په اعتماد کې واخلي د کرزي دفتر ته هر میاشت په زرګونو ډالر ورکول. په راپور کې راغلي لدی دا هم ښکاري چې ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکي او د افغانستان په ګټو کې توپیر موجود و. د امریکایانو ستراتیژي دا وه چې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره کرزي راولي، د هغه قانوني حیثیت پیاوړی کړي او د طالبانو د ملاتړ لارې ونیسي، خو د حامد کرزي کړنلاره بیا دا وه چې په واک کې پاتې شي او دې لپاره اړینه وه چې په خپلو پلویانو پیسې وویشي. د دې توپیر له امله د امریکا دوه اهدافو ته تاوان رسېدلی، یو دا چې افغانان له طالبانو وژغوري او بل دا چې په افغان حکومت کې اصلاحات راولي.
تاسو مشال رادیو ته غواکیاست. فارن پالیسی مجلې په دې وروستیو کې په برسلز کې د افغان او پاکستان چارواکو پر لیدنې لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د سولې په عمل کې مرسته به ډیره ګټوره ثابته شي. په لیکنه کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی دي چې که څه هم اسلام آباد له کابل سره د اړیکې سموي، خو په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ نه دی کم شوی. په دې اړه باندې دغه مقاله ما تاسو ته ژباړل، راځي چې په ګډه سره واورو.
فورن پالیسی مجله لیکي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ولیدل. دا لیدنه ښیي چې د اوباما حکومت د اسلام آباد او کابل ترمنځ کړکیچ پای ته رسول غواړي، ځکه چې همدا ستونزه په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب ده. تر غونډې وروسته جان کیری ویلي ول پر دې خوشاله دی چې په خبرو کې ټولو مشرانو سره پرمختګ کړی دی. دوی ویل دوی ټول به هم پر سیاسي لارو او هم د امنیت پر لارو پرمختګ او خبرو ته دوام ورکوي. کیری ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان او پاکستان او ټولې سیمې ثبات او سولې لارې چارې ولټوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي وایي پاکستان د افغانستان حکومت ځپلو لپاره تر کالونو د وسلوالو ملاتړ کړی دی، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان خپل لار بدله کړې ده او د زیاتې همکارۍ په ذریعه په افغانستان کې د شخړو سیاسي حل پیدا کول غواړي. دا داسې وخت دی چې بهرني جنگي پوځیان هم راتلونکی کال له افغانستانه وځي، خو امریکایي چارواکي بیا دا هم مني چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو په ملاتړ او مرسته کې د ذکر وړ بدلون نه دی راغلی چې له امریکایي پوځیانو سره جنگيږي. فورن پالیسی مجله وایي پاکستان د حقانی وسلوالو ډلې، کوټ شورا او افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی دی. دا ټولې ډلې پاکستان ساتلې، روزلې او وسلې ورته ورکړې دي. همدو ډلو په افغانستان کې وسلواله مبارزه روانه ساتلې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان دې کار امریکا غوسه کړې ده، ځکه چې امریکا په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو نظام تر ړنګولو وروسته کالونه تیر کړل او په عربونو یا بلیونونو ډالر یې ولګول چې افغانستان باثباته کړي. پاکستان د دې وسلوالو ډلو ملاتړ ځکه کړی دی چې ویره لري افغانستان به د دې هیواد له دښمن یعنی هند سره ملګری شي، او دا چې د پاکستان په غربي سیمه کې ښایي بلتونپالي غورځنګونه یا تحریکونه پیل شي. نو د طالبانو ملاتړ دا معنی لري چې په افغانستان کې د هند اثر ډیر کم وساتل شي. لیکن وایي اوس که پاکستان رښتیا دا پریکړه کړې وي چې د افغانستان په اړه باید تګلاره بدل شي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د 13 سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته په خپل وینا کې ویلي ول چې د افغانستان روښانه راتلونکي په دې کې ده چې سولې ټول عمل باید د افغانانو په لاس کې وي او د افغانانو په مشرۍ وي. فارن پالیسی مجله زیاتوي په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې شپې دي، او د دې هیواد زیاتره ګوندونه هم دا فکر کوي چې باید په افغانستان کې د سولې په عمل کې مرسته وشي. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست، او راځي چې اوس هم د همایون صاحبزي په غږ باندې غزل واورو.
ندزان شو مجانا سنگستڑیوں استمان شو مجانا نساخ پلو ندزان شو مجانا نساخ پلو ندزان شو مجانا دزڑار مان پورا شی ماویل اس ومی دزڑار مان پورا شی اس پزان باندھ تاوان شما جانانا نستاخ پلو ندزان شما جانانا نستاخ پلو نزان شو مجانا
تا
تاسو مشال راډیو ته وګیاس موږ په منځنۍ سپښ پکسوي ویش کلو هرتز او د قبایلی سیمه خیبر په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع لکالون راهي سکړ کې چنه ده د همدې سیمه د تیراله کو کې خېلو د نا امنۍ لکبل په سلګونه کورنۍ د کورمه لارې نور سیمه ته تللې دي دا به کور شوی خلک وایي چې د کورمه په دورانی کډوالو کیمپ کې د دوی رېجستریشن نه دی شوی او همدال عمل دی چې له مشکلاتو سره مخامخ شوی دي دوی وایي چارواکي باید ورسره په سندستي توګه مرسته وکړي او د دوی نمونه ثبت یا رېجستر کړي په دې اړه لسیمه د مشال اړو خبريال رپورت راکوي
په دې ورستیو کې د خیبر جنسي په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نخټو لامل نه یوازې د میدان سیمه خلکو د غسیمه پرې خو ده بلکې د سره اړوند د تیرا کو کې خېلو د ری سیمه نه هم په سلګونه کورنۍ راوتلې دي او د تیرو دوه میاشتو رئیس د کورم جنسي په بیلابیلو برخو کې د بغیر څه سرپنا او اسانتیا او ډیر شوې دي د کډوال وای چې د تیرا میدان سیمه نه به کور شوې خلک د کورمی جنسای په دورانی کډوالو کیمپ کې رېجستر شول خو تر دې دمه د دوی رېجستریشن نه دی شوی او نه د تیراکو کې خېلو د رسمه حکومت په رسمي توګه جنگ ځپلې ګرځولې ده دوی وای چې دلته اوس د یو شمیر ستونزو سره مخ دي د تیراکو کې خېلو سیمه کورمی جنسای ته کډه شوی یو تن شاهنشاه په دې حق لا مشال ریډیو ته وای
میدان د خلکو سره منظم دراسې متاثرین شو کسره کې میدان خلک متاثرین شو جګړه وا جګړو نه راووتو او زمونږ په علاقې وسم مکمله وسم د طالبانو قبضه ده تقریبا 2000 سم دي وای تکلیفونه ډېر دي په بیا باندې یو بالکل څښنا اسمان لاندې د موږ اپراتیو د حکومت طرفه څخه امداد را سره کېږي او نن د انډیرات څخه طریقه کېږي
د کوکی خېلو سیمې او مشر ملک کرام الله جان وای چې دوی په کورم ایجنسی کې د خلکو تورغلی وو او دغه خلک د ډېر مشکل سره مخ دي
په صدا کې پناه اخیستې ده او په هغو کورونو کې اوسېږي چې د شیعه او سنی په جنګ کې وران شوي دي په هغو ورانو کورونو کې نن زمونږ کوکیخېل کام آباد دی او د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی اوسه پورې اندراج نه دی شوی په دستي توګه دوی ټیس ته ضرورت او د دې علاوه نان فوډ آیټمز لکه لوښي یا نور داسې د کور سامان او ورسره ورسره چې د خوراک سامان ورته انتهایي ضرورت دی
د تیراکو کې خېلو درې سیمینه به کور شو خلکو سره د مرستو او رېجستریشن په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اسیسټنت ډایریکټر اپریشن فرمانلی سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د تیراکو کې خېلو سیمې د خلکو د رېجستریشن په اړه مو یو غونډه را بللې ده چې د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر چارواکي به هم پکې ګډون کوي او موږ هڅه کوو چې زر تر زره د خلکو سره مرستې وکړو او رېجستر یې کړو یا د دې ویچ د تیراکو کې خېلو سیمې د نور برخو نه هم تیر کال په زرګونه کورنۍ جمرود سیمې ته راغلي دي او دلته د خپل خپلوانو کاره میشته شوې دي او دغه ټول بې کوره شوي خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي وی چې د دوی مرسته دی وکړای شي او د آی ډی پیز یا بې کوره شو خلکو درجه دی ورکړای شي
تاسو د مشالړو د خبريال رپورت اوریدل د می پر یو لسمه نیټه په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي په دې ترڅ کې مشالړو تاسو ته د پښتونخوا او قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو پر انتخاباتي وضع معلومات ترکوي نن درته د پښتونخوا د کوز دیر او بر دیر او د دې ترڅنګ د چترال ضلع په اړه معلومات ترکو چې په دې سیمو کې د فعال سیاسي ګوندونو وضع په تیرو انتخاباتو کې څه او دا ځل څه ډول تصویر جوړیږي په دې اړه رپورت د مشالړو خبريال خالد خان جوړ کړی دی
دا خیبر پختونخوا په کوز او بر دیر ضلعو کې د دوه قومي اسمبلی او اوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاره د پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي ترمنځ مقابله وی خو د ځای خلکو او سیاسي شړونکو په وینا پر راتلونکو ټاکنو کې عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف امیدواران هم زیاتې رای حاصلولی شي په 2008 ټاکنو کې جماعت اسلامي د انتخاباتو نه بایکاټ کړو او د کوز دیر او بر دیر دواړه قومي اسمبلی سیټونه د پیپلز پارٹی نجم الدین خان او ملک عظمت گٹلی وو دغه شان د بردیر په دوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاکستان پیپلز پارٹی او یو آزاد امیدوار ملک حیات بریالی شوی وو د کوزدیر سلور صوبایي اسمبلی چوکو کې درې پاکستان پیپلز پارٹی او یو د عوامي نېشنل پارٹی حاجی هدایت الله خان گٹلی وو د یو لسمې انتخاباتو کې پخوانی وفاقي وزیر او د پیپلز ګوند کاندید نجم الدین خان با د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله خان سره انه دردرشم مخامخ کیگی چرچا چی دا عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نواز تحریک انصاف او کامی وطن پارٹی هم خپل امیدواران ادرولی دی په دیر ضلع کې د صاحبزادگانو کورنۍ په ځای سیاست کې ډیر اصل لري او همیشه د جماعت اسلامي ملګرتیا کړې ده خو بیا دا ځل صاحبزاده ثناء الله د پاکستان پیپلز پارٹی د صوبائی اسمبلی چوکۍ لپاره امیدوار دی د دیر سیاست او ټاکنو په حق له د دیر سره تعلق لرونکي او د انګریزي ورځپاڼې د نیوز خبریال دلاور جان وایي
تاسو وره نو مینلی دوه پارټۍ دي جماعت اسلامي او پیپلز پارټي او د ډېر وختونو نه چې کوم نه دي دواړو دلته مقابله راغله هغه مقابله نن هم د دې دواړو په منځ کې شته خو تیر کلونو په نسبت مونږ وګورو نو دیواله دوه پارټۍ نه داسې دي ان پی او جی وای او تحریک انصاف هم چې هغه هم ووټ حاصل کړی په دې علاقو کې ووټ شته
دغه شان د کوز دیر صوبای اسمبلی حلقہ پنځه نوي باندې د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق او د عوامي نیشنل پارټي امیدوار او پخوانی صوبای وزیر حاجی ہدایت اللہ خان پامین سخت مقابلہ کی دن کی دا دغه چوکی تیر ٹاکنو کی دا عوامی نیشنل پارٹی امیدوار گٹلی وا دا کس دیر یو بل صوبائی اسمبلی چوکی دا کامی وطن پارٹی صوبائی ستر سیکتر بخ بیدار خان او دا جمعیت علماء اسلام امیدوار او پخوانی سینیٹر مولانا گل نصیب خان مقابلہ بہم ڈیر خوندور وی خو بیا ځای خلق وای چې تیر حکومت د دیر او چکدری پامینس کی لوی سڑک جوړ نکړو او نئے نور وادی پورا کړی د دیر ضلع یو ځای اوسیدونکی سید الله خان په دې کله وایي
زما تعلق جی دیر ټاون سره دی او د دیر د ټولو غټه مسله چې دا زمونږ دا روډ دی او د ټولو خلکو دا مطالبه ده چې دا روډ د خاګران نواله دیر پورې جوړ شي نو مین خبره دا ده چې زیات خلک دا غوینه په دې خفه دي چې دا روډ زمونږ جوړ نشو
دا خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه دیر ضلع په حق له دغه یو حقیقت هم څرګند دی چې په ټاکنو کې زنانه اوټ اچولو ته نه دی پریښول شوی او پراتلون کې ټاکنو کې د زنانو د اوټ په حق له هم مقامی سیاسي ګوندونه او د هغوی کاندیدیت غلی دي په دیر کې د زنانو د اوټ په حق له خبریال دلاور جان وایي
مایده خو څه پوری داسې نه شوی مخې ته نه راغلی خو داسې تیاریان هم نه ښکاري چې د زنانو اوټونه بوشي ځکه ما ډېرو لیډرانو سره خبرې شوې دي په هغه کې یو قسم مطلب مخالفت خو نه کوي خو هغې داسې یو رایه ورکوي چې هغې انکرج کوي هم نه چې خواتین دی راشي اوټونه دي واچوي بل په خلکو کې چې څو پورې لیډرشپ خبره نه کوي نو خلک کېریږي دلته ځکه ډېر مودا که تاسو ګور ستر نه دی خو دلته ښځو اوټونه نه دي شي نو خلک په ذاتي خود د ځان نه راوځي دغې کې هغه یو یاره شته چې کېدای شي سره دې عمل راشي
دغه شان د چترال یو قومي اسمبلی انې دوه دیرشم او دوه صوبایي اسمبلی چوکو دپاره عوامي نیشنل پارټۍ په ړومبي ځل خپل امیدواران ودرولي دي د چترال د قومي اسمبلی سیټ دپاره د پاکستان پخوانی صدر جنرل ریټایر پرویز مشرف هم کاغذونه جمع کړي وو خو پېښور های کورټ نه صرف د هغه کاغذونه مسترد کړل بلکې په هغه باندې د ټول ژوند لپاره په سیاست کې برها اخیستو باندې پابندي ولګوله د چترال نه د پرویز مشرف پارټۍ له اړخه د قومي اسمبلی دپاره شهزاده افتیار الدین او د صوبایي اسمبلی چوکو دپاره غلام محمد او شهزاده خالد پرویز ولاړ دي خالد خان مشال ریډیو پېښور
پختو وای مشال ریډیو وار
او راځي چې اوس هم د هارون بچا په غږ باندې سندره واورو
د پختنو کوسه خدا سے بی مان نه وې داسې بیژوندن داسې بی جانا نن وې داسې بیژوندن داسې بی جانا نن د پختنو کوسه خدا سے بی مان نه وې داسې بیژوندن داسې بی جانا نن وې داسې بیژوندن داسې بی جانا نن وې پسو سرم خو سرم جنل
شلو نفس شو سرم خاو سرمو نجڑل دپ شکال ور یزیدا سے او بی باران لگے راسے بی جندن داسے بی جانا نان وے راسے بی جندن داسے بی جانا نان وے